په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسیږي هلته تاوتریخوالی شته، خصوصا په افغانستان کې اول د کورنۍ نه نیول کیږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کیږي، او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي، هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي، د هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي، د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي، هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي، او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي، یا تحمیل کې پېچ باید سرک ته ووځي، فقر وکړي، همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا، د مدیر صاحبان د مکاتبو دخوا، د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کیږي، تعوین کیږي، تحقیر کیږي، د صنف نه ایستل کیږي، همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې ځي درس زده کوي، دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کیږي، یا تعوین تحقیر کیږي، همدارنګه د نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کیږي.
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکړي.
ډیر ښه دی. د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډیر زیات دي، مثلا اجباري کار، شاقه کار ته استول د ماشومانو پیرودل، ماشومان تګدی یا پکر د مجبورول، د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف پې تامین کړي او هغه وډاروي، انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه یې لرې وساتئ، د خپل خپلوان څخه یې لرې وساتئ، چې دا هم تاوتریخوالی دی. ممانعت د حق صحت نه، مثلا واکسین ته یې پرې نږدي، یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کیږي. همدارنګه سوء استفادې جنسي ده، چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا په خپله ماشومان مشکلات لري، دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران سوء استفاده کوي، او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته دي، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کیږي، ولو په بد کې ورکول کیږي، ولو په بدل کې ورکول کیږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اورېدل د ژوندانه په هکله، یا دی ته وخت نه ورکول چې خپل درس په باره کې، خپل هغه مضمون چې دی په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا تر چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کیدای سي چې خپل رشته هم چې انتخابوي، یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داس شي، دغه ازادیګانې چې یو ماشوم باید په خپله ولري، د هغه نه سلب کیږي. همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډیر زیات په افغانستان کې مروج دی، هغه تعبیز دی، چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړو هنجونو په منځ کې تعبیز کوي، چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډیر لیدل کیږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډیر لیدل کیږي، په کورنۍ کې تعبیز ډیر زیات لیدل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بشی تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو، سمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو، چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسا یو ولا یا په دالاس ولا
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا سړي
بیکره. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه څنګه چې ما په پیل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې ماشوم توین کی تاخير کی یا وهل تکول پیو کی او وای چې زخه مشره ما د ماشومان چې ونه وهل سی یا توین تاخير ونسی بیا خپل سر کارونه کوي په داسې حال کې چې کنوانسون حقوق طفل کی یا د ماشومان د کنوانسون دا ویلي دي چې د دغه کنوانسون پلي کول کی دولتونه باید د ماشومان د توتريخوال څخه مخنیوي وکي او داسې پروسیجرونه جوړ کی چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومان سره هیڅ ډول توتريخوال کې ونی شي. همدارنګه په مکتبونو کې په ورکتونونو کې پروزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې توتريخوال کیږي یا وهل تکول کیږي نو د همدغه کنوانسون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلې دي متحد المل مکتوب ټولو مکاتبو ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل تکول تامیل.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو مالسه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو ته ځیر شونو د مینانو بشمیره منظومې او منصوري کیسې ترې راپاتې دي. ځینو عاشقانو د خپلې معشوقې په خاطر ځان وژلې، ځینو یې د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستي، ځینې یې بیا دومره بې وسه و چې کلی پرېښي، او ځینې نور یې بیا د لیونتوب تر سرحده رسېدلي وو. خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شعرونه پاتې دي او یا هم کیسې. موږ نن د یو داسې مین د مینې په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان آګرې ایالت ته تللي یو او هلته مو د رښتینې مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړې کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او نجیبه زمان به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د هندوستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورسته کیږي، او کچیرې کوم بهرنی وګړي هندوستان ته ځینو حتمی یو ځل د تاج محل لیدنې ته 300 کیلومتره مزل له دهلی څخه آګرې ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپلې میرمنې لپاره جوړ کړی وو چې لا هم دا ودانۍ د هغوی د ناپای مینې ښکارندوی کوي. د ان بی سی پانتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وای چې کپنړی کې څوک هندوستان پیژني نو د تاج محل نوم به حتمی اوریدلې وي. د دې تاریخ په اړه وای
تاج محل از اولریډی میډ اراوند
دغه ودانۍ په آګرا کې موقعیت لري. د سویل کېږي چې د عیسا شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړی و. خو بل روایت داسې دی چې د شالو لوري خاکه جوړه شوی و. دغه ودانۍ چارې په 1402 میلادي کال کې شروع شوی او په 1450 میلادي کال کې پای ته رسیدلې. له 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبر خدا ده چې دا ټول ودانۍ له مرمر جوړه شوی چې شاوخوا 200 فوټه لوړوالی لري. د تاج محل ودانۍ مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته په لږی فاصله سره د جمنا سین بهیږي که څه هم اوس اوبه نه لري. هر کال د نړۍ نه په زرګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
انډینز دي ار کمینګ اند دي ار ویزیټینګ فرام دیس هیستوریکل پلیس.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي چې دا منارونه هم له مرمرو او رنگینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گوپتا چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل سوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغلي دی. دی وایي
د ممتاز سره د مینې په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږه توږونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته وروغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ له ځمکې څخه 8 متره لوړه جوړه شوې او ګې چاپیره لویه چوتره لري چې له سري تیږې جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته له افغان سیلانی عمر عمرزی سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاه جهان پادشاه لخوا د خپلې ښځې لپاره په یو تحفه کې جوړ شوی و. البته ممتاز محل ته چې د خپل ښځه وه، دا یې د ډېرې بې کچې بې سارې مینې په خاطر باندې چې ډېره زیاته مینه یې ورسره درلوده، دا یې ورته په میراث کې یو تحفه غوندې پرېښود. زه دلته اصلا چکر ته راغلی له ملګرو سره او ومو غوښتل چې د ډیلي څخه د اګری ایالت خوا تاج محل ته راشو، دغه تاریخي ځای وګورو او د نږدې نه ورسره بلد شو.
ښه، دلته چې کله راغلی دغه د تاج محل ګیر چاپېره دې څه وکتل؟
موږ چې کله دلته راغلو د تاج محل ګرد چاپېره ډېر ښایسته ښکلي ځنګلونه دي او ډېرې پراخې منطقې دي، مثلا ډاګونه دي په ډېر یو ښکلي موقعیت کې یوازې دلته شتون لري او په څنګ کې څو نورې کلاګانې هم هغه پخوانۍ کلاګانې وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 2 کاله وخت ونیو چې د 20,000 کارګرو لخوا د رقم یعنی د نړۍ ډېرو مختلفو انجینرانو، تکړه انجینرانو، تکړه کارګرانو لخوا جوړ شو او په 20 کاله کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو د غلرو ځینې نمونې لرو چې د هغې څخه ورته راوړل شوي او دلته استعمال شوي دي. د یمن څخه ورته د غلرو عقیق لرو او د ځینې نورو هیوادونو څخه ورته مرجان او شي لرو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله وکتله څه دې پکې حس کړل؟ دغه ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول و؟
او په خپل دغه ودانۍ کې مکمله ټوله سپینه تیګه کارول شوې ده او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کېږي، یوازې تیګه پکې ده او دغه مهارت ټول د سپینې تیګې څخه جوړ ده. دغه ټوله خپل ودانۍ، چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه او کړکۍ، دا ټول مکمل خپل تیګه ده او سړی رښتیا هم تعجب وکړي، حیران شي چې دا څنګه د سید تیګې څخه ټول ځای جوړ ده، ټوله ودانۍ د تیګو. پستا دغه وخت ماهر انجنیرانو د ماهر مزدورانو کارګر لخوا داسې یو شی په لیشو.
عمومي هغه معنوي فکر چې له تا سره د تاج محل په اړه دی، کله چې راغلی څه دې حس کړ، احساس یې دلته څه؟
طبعا دا خو د هر چا د فکر سره د دغه سره تړاو لري. ما چې خپله راغلم ما دلته ولیدل چې تاج شاه جهان څنګه د خپلې میرمنې سره دومره بې کچې مینه درلوده چې د تیګو نه یو ښکلی ودانۍ ورته جوړه کړي. او طبعا دغه کار چې زه ګورم رښتیا هم ډېر ښایسته، ډېر ښکلی ودانۍ ده او ما ترې ډېر زیات خوند واخیست او د نړۍ ډېر سیلانیان ورته راځي، په زرګونو خلک ورته راځي. د رنګر حتی هغه په دې مورد کې به د بلن کلنټن یوه معقوله ووایم، وایي په نړۍ کې دوه رقمه دوه ډولې ډلې خلک دي، یو هغه دي چې تاج محل یې لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل خوشبختانه راغللو او دغه تاج محل مو ولیدلو.
لکه څنګه چې تا وویلې چې دا د مینې یو سمبول او دلته شاه جهان خپل میرمنې ته دومره مینه ورسره لرله چې دوی ورته په تحفه کې ورک او دوی جوړ کړ دغه د مینې په خاطر باندې. دلته چې دغه کوم خلک راځي، آیا مینه دې حس کړې دلته؟
طبعا نو دا خو د سیو سمبول ده چې په ښکارا ډول باندې شاهجان خپل میرمنې د پاره د مینی په خاطر جوړ کړو، یعنی بیکا چې مینی ورته وجه د سیو شای ورته په توفه کې جوړ کړو. شټول د تیګ نه جوړ ده او ډیر لوی پراخ زده ده.
د سیلانیانو مینه د دلته هیڅ کړل
ده به نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم، خپل ځان اس کوم. طبعا د سیو احساس سړی ته ورزی ځکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپل نو دا یو د دې نمائندګي کوي او د دې دغه یادونه ده چې شاهجهان خپلې ښځې لپاره خپلې میرمنې لپاره دا په مینه کې جوړ کړی او د مینې یوه تحفه وه. نو طبعا هر څوک داسې یو احساس کوي چې خپلې مینې لپاره یو
تحفه. اوس د تاج محل ودانۍ داخل ته زموږ همکار ورځي. د یوې لویې او شاهکارې ودانۍ په داخل کې څه دي؟
دانه په منځ کې دوه مقبرې دي چې یو د اروخاد شاهجهان مقبره ده او بل ده هغه د میرمنې ممتاز شاهجهان مقبره ده. دغه دواړه مقبرې په ډېرې ښکلې حکاکۍ سره جوړې شوې دي، سپین تیږو پوښل شوې او ډلې ډلې سلګونه زرګونه کسان دغه
د تاج محل ودانی شاته یو لوی چوتره موجوده ده. لسګونه سیلانیان په انزور اخیستو بوختي. یو افغان ځوان هم انزور نه باسي. له هغه به پښتو چې دلته ولې راغلی دی؟
صادق کومار او چکر تر راغلی
دا کوم زید د زوت چې پکې وسولاړی
دا تاج محل ده. د انډیا یعنی د ټول دنیا یو تفریحي ځای ده. ټول دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي. دا هو د مینی سمبول ده. دنیا کې تاج محل د مینی سمبول ده.
اوس چې د تاج محل ته راغلی تا څه ډول خلکو کتل؟ دلته څنګه وو حالت؟ څنګه وو وضع؟ څنګه وه د تاج محل؟
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شوی داسې مینهناک خلک دلته راځي.
مثلا تا څنګه مینهناک خلک دلته وکتل؟
خو ډېر مینهناک خلک دي. هر یو چې ګوري خپله جوړه ځان سره را روانه کړې دلته راځي چکر لپاره.
په تاج محل کې تا کمې ودانۍ وکتې چې دلته را ننوتې؟
او یو دوه خو جمعتونه دي غټ غټ. یو تاج محل چې خپله تاج محل ده غټه ودانۍ چې دا خپله غټه او دې کې دننه چې بیا د ون ځای نه دي. نو
نور افغانان هم راځي که څنګه؟
ډېر زیات افغانان راځي، ډېر زیات.
ستا په خپله باندې پیغام څه دی؟ دغه ډول ځایونه په افغانستان کې هم شته دي؟
بالکل، دې نه به خمي افغانستان کې خو امنیت مهم امنیت ده. موږ دومره دلته راغلو تقریبا 450 کیلومتره مزل موږ وکړو. هېڅ قسم ویره هېڅ قسم موږ کې نه و، یعنی زړه کې هم نه و. خدای دې وکړي چې افغانستان مو بد شي، امنیت پکې راشي، نو انشاءالله دې نه خسته دی نشته. به دې ځانه خلک هلته راځي.
د نوموړي په خبره چې په تاج محل کې د سکون احساس کړي او غواړي چې د لنډو ساعتونو لپاره دلته کښېني او د خپلې مینې په اړه فکر وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته هم د تاج محل د لیدو بلنه درکو، خو د خپل وطن د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د کار د فکر په پیاوړتیا سره موږ نننۍ خبرونه پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ازادي رادیو لوونه تر وو